السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې او بیا هم د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ستاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. پنجشنبه ده، د غویه ساور شلمه، د مې 9مه. په پیل کې خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په 2 ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغه ادارې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 45 تر 45 میلی متر پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګره د افغان حاجیانو لومړی جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینې ښار ته روانه سوه. بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګره سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د افغان حاجیانو ونډه شاوخوا 10,000 ده. د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه پلازګونو افغان پناه غوښتونکو رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ. په هغو ویډیوي تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي، پلازګونو افغان پناه غوښتونکو لیدل کیږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شوي او وایي چې دوی باید رواندا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نسي، ځکه د دوی په خبره رواندا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی. د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاو خدوی اونې مخ اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل شي. رواندا په پیل کې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي ومني. د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو ټلویزیون سره د کار او همکاري منع کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللی دی. دغه بنسټ نن په اعلامیه کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون تازه پریکړه چې له مخې یې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري منع سوې د قانون خلاف عمل بللی دی. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسیون پرون چهارشنبه د دې رسنۍ په اړه دا پریکړه اعلان کړه. د کمیسیون په ویلامه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنې، د شخصي حریم په تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده. د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي. په تیرو څه کم 3 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او ګڼې رسنۍ تړل سوي هم دي. د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلوم وسلوالو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي. د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسو چې ناڅرګند وسلوالو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د فلسطینی کډوالو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو 3 ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي، له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي. یو این آر ډبلیو ای په خپل اکسپانه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه د رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي. د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1,000,000 کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده. د فلسطیني کډوالو دغه ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي. اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبه ناوخته خپل بریدونه پیل کړل. د هنګری پلازمینه بوداپست کې نن په پوځي مراسمو سره د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ تود هرکلی وسو. د چین ولسمشر وروسته د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وکتل. هنګری اروپا ته د شي جنګ پینګ د سفر دریم ټاپال دی. هغه تر دې مخکې فرانسې او سربیا ته تللی وو. د هنګری حکومت د شغلي شي او اوربان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې تر لاسو د زیاتو دوړخیزو موافقو د لاسلیک خبر ورکړی دی. هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې آزادي راډیو واوریدل. د خبرونه په راپورونو کې اوري د د کډوالۍ نړیوال سازمان وی افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی.
هیڅ د کارم څوک نشته چې موږ لپاره کار وکړي. خپل د پانتون لپاره رایم په زبانه چې وظیفې بندې کړې دي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو خو هومره کسان هم د کار پیدا کولو په نیت ځورولي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وسلې سړکو بغل ته کچالان هم په پور یا لس خلطې یا پنځلس خلطې راوړو تر مازدیګره سړک بغل تورته کرار ناست یو.
په پاکستان کې د لسګونو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول شوی دی. میدان وردګ کې وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
فصلونه حاصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاسو ګل نه کړي و ټول دا ټول له بینه وړل او اوس هم ورخ روان ده.
د چین ولسمشر د اروپا د سفر په لړ کې نن د هنګري له چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان په راپور کې چې تازه خپور کړی ویلي دا اټکل له مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنی 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د IOM په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 18 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یو هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.5 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېرې او بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزوریږو. وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه اوس چې دی په کور دی. هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپله د پوهنتون نه فارغه یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورین نشته. مزدورین نه پیدا کیږي. بل خو موسسې دي زمونږ په وطن کې ډېرې زیاتې موسسې دي خو زمونږ تپوس بیخي نه کوي او تپوس د هغه چا کوي مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي شناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. IOM د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان درې په څلورمه برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغیزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغیزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به له 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د IOM د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 4.5 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بېکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو ترڅنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وایي مجبور دي چې له سهاره تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بېوزلۍ، بېکارۍ، اقتصادي ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راستلي دي. دوی وایي اړ شوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له شپېتو کالونو پورته دي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی یو شپېته کلن محمد نسیم چې په پخه معلول او د خپل شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، درې څلور درجن کتابچې رانیسم او بیا یې پلورم. 500 افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی کتابچې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه شپېته کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی یو پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ اته سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
درې کاله درې نیم کاله چې موږ ماشونه ټول پاتې دي، فقط موږ د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته عدلاسي کراچۍ او کچالان هم په پور یا لس خلطې یا پنځلس خلطې راوړو. تر مازدیګر سړک بغل کې ورته کرار ناست یو. هغه هم نو یا الله یا نصیب، کله سل روپۍ، کله پنځوس روپۍ، کله شپېته روپۍ. ما خپله خپل ژوند لګیا یو سره چې یو مایه ډوډۍ وچه ډوډۍ خپل بچیانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتیا کلن خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نپره پامیر لرم، اتیا کلن سړی یم. تیاړي کوم، کله جاړي پیدا سي کله نسي. ولا جن پقې دا هیل تا ایران پاتې یم. مریضي خو یې سکې ده.
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسیږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکاره دي. دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي او ډیری کورنۍ شکایت لري چې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وې. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه اووه څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي وو چې دا ښیي د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه زیات یې له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. پاکستانی رسنیو ادعا کړې چې 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته وښتي وو نیول سوي. ویل سوي په دې نیول سوو افغانانو کې څلوېښت مېرمنې او شل ماشومان هم شامل دي چې غوښتلي ایران ته ولاړ سي. دا هم تفصیل.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې دې هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د می په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلي چې په نیول شویو کسانو کې څلوېښت مېرمنې او شل ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلي چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لورې د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتون ورو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی، خو د پاکستان حکومت کوم ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړه د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې پاکستانی پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې دا کوي یو نیمه میاشت وړاندې له ملګري سره نیول شوی و، وایي
دا د کډوالو ستونزه ده چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي. موږ یې د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا یې غوښتل ریپورټ مې کړي، خو کله یې چې له موږ څخه 15-20 زره کلدارې واخیستې موږ یې خوشې کړو.
یو بل افغان کډوال سراج حمیدا کوي سره له دې چې د کډوالۍ ټوکن یې درلوده، خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا 4 میاشتې د کراچۍ په زندان کې و. په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و.
ناروغان زیات وو. ډېری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولداک له لارې راغلي وو په زندانونو کې وو. هغه سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست. 4 میاشتې 10 ورځې په زندان کې وم، بیا په ضمانت ووتم.
حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستا نه کړي. چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري وایي چې له پاکستانه 68% راستنه سوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له ځورونې سره مخامخ سوي دي. یو ان ایچ سی آر د پنجشنبې په ورځ د 2023 میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمیشنري د پنجشنبې په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې راپه دې خوا، 68% راستنه شویو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د POR کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یونیسیار په راپور کې چې د خوندیتابه د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو 3 میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یونیسیار په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي او ادعا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوی، ازادي راډیو ته وویل.
کله چې ورور مې ورک شو په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15-30 زره کلدارې چې ورسره وې هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت دهشت د بین مردم بسیار زیات شده. دزادوزی هست، ناامنی هست.
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډېره شوې. غلا او ناامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک ځوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زور د شړی او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه. خلک لړی رستونځو سره مخ دي.
یو شمېر افغانان چې دا کوي په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د ځورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانه او آشیانه که داشتن در افغانستان هور قبلا سودا کردیم.
هغه کور مو چې بخوا درلود له ټولو وسایلو سره مخالص کړه او پیسې مو ورته په شاوخوا 2 میاشتې کې په پاکستان کې مصرف کړي. خو چې بیرته کابل ته راغلي و نه سر پناه لرو نه خواړه نه کالي، هیڅ هم نشته او کار هم نه پیدا کی.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وی ساعت.
د چین ولسمشر شی جینګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبرې وکړې. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی وو. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې له چین سره یې نږدې سوداګریزې اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل.
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بیګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید. وروسته د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو، چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین له خوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې شی جین پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین د پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړې. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې ژې جل کړي چې تر ډېره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تېرو 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جین پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کېږي. چین په تېره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې 6 میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونې تحریم کړې. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د وسیلې په توګه کار اخلي. عابده سپوږمۍ او نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونې تحریم کړې. یاد کمیسون د چهارشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې وه د دې خبری رسنۍ سره چې له افغانستانه بهر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته په لمن وهلو تورن شوي. په دې اړه د افغانستان د خبریالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسون غړي حفیظ الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
تحریم شدن د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. که د شکایت په برخه کې وویو، بل شک داسې شکایتونه موجود وو. حتی ځینو خبریالانو شکایت کړی چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه دا نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل راډیو او تلویزیون توکمیز تعصب ته لمن ووهي.
خو د افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعاو او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشرې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است
خیلی در رسانه و در سرغړاونو د کمیسیون فعالیت او کړنی خیلی چه طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي د رسانه و در سرغړاونو کمیسیون که غواړي چه کړنی د بیان خپلواکۍ په لاره کې مثبتې پایلې ولري خدای چې د رسانه و د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنۍ خبرونې په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولی و
په میدان وردګ کې وروستیو واورو ورښتونو او سیلابونو کوچیان او بزګران زیانمن کړي دي د دې ولایت کوچیان وایي چې ګڼ څاروي مړه سوي او دوی نه پوهېږي چې خپل نفقت څنګه برابره کړي بزګران هم وایي چې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن سوي دي
د میدان وردګو ولایت په چاک دی مرداد بهسود جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بېساري توګه واوره سوي چې ځایي کوچیان او بزګرانو ته یې په زیاته پیمانه زیانونه اړولي دي د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچیان وایي د یادې واورې له امله یې د څاریو څړځایونه له منځه وړل سوي او د دې یو شمیر څاری د لوږې او دغه راز د یخ له امله مړه سوي هم دي دوی وایي دا واوره بې وخته سوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاریو لپاره خواړه خلاص سوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري
موږ باندې واوره د شپې په یوه بجه باندې واوره وسوه په موږ باندې ډېر تکلیف راغوی کوچنیان ټول یخ اخیستي وو کمبل او خیمو ته ډېر ضرورت لرو استرې میاستې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو چې له موږ سره د کومک وکړي د هر شي ته ولا اړتیا لرو موږ دا وایي زموږ سره لږ کومک وشي استرې میاستې کومک راسره وشي مګر ډېر هر شي ته مجبورت لرو لکه د کلي کار کوي لکه مشنه لرو
د دې ترڅنګ یادې واورې د دغه ولایت بزګران هم زیانمن کړي دي دوی هم وایي چې د یادې واورې د ورېدو لپاره یې هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله
واوره خو ډېره وسوله خو په مځکه نه معلومېږي دا ډېر زیات تاوان کوي موږ ته باغونه او شاید ټول ګل راته توی کړي ډېر په زیان تمامېږي ده
کې داسې د واورې پرونه رسېدا شروع کړې ده ورخ روان ده پسلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاسو ګل نه کړي و ټول دا ټول له بینه وړي او اوس هم ورخ روان ده
د میدان وردګو ولایت ځایي طالب چارواکي هم د خلکو خبرې تاییدوي او وایي چې په دې اړه یې بیړنې ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره یې مرستې هم کړې دي د دغه ولایت لپاره د طالبانو والي کاري معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن سوو کوچیانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده نوموړي وایي یا د مرسته یې په چاک جغتو سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړې
کوم ورښتونه او واورې وسولې په میدان وردګو ولایت کې دې کې تخمینا داسې 2500 کور زیانمن سوي وو بالخصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن سوي وو خو الحمدلله امارت اسلامي موږ دې ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وچ لرګي دا مو ټول رسول چې بعضو کورنیو سره مو نقدي مرسته هم وکړه
راپورونه ښیي چې د میدان وردګو ولایت ترڅنګ په غزنی لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستی واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده
ستاسو لا پیغامونو
موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی نه یو پل جوړ سوی ده یعنې طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده نه یو مکتب جوړ سوی ده نه تر اوسه پورې یوه موسسې کوم فعالیت کړی ده صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي خلکو ته نه رسېږي یعنې کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی نه
ز الاده د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکو يم الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت خو لیکن موږ د حکومت څخه د غوښتنه لرو چې دوی په خپل یو نرخنامه وټاکي او نرخنامه نسته دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول سي نور هر څه کنټرول دي انشاءالله
زری از الله راتب یم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. په پروان ولایت کې دغه کوم همایوبین چې دی معلولین نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه کسان همایوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړی دی لاسونه، نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کېدل.
ستاسې پیغام ستاسې.